اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده زه مجاهد جواد یم په سر کې پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسه د کابل ښار په لویدیځ کې د دارالامان سیمه کې د جمعې په ورځ په یوه جومات کې چاودنه شوې طالبانو ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي عیني شاهدان وایي مرچوب له ښایي تر دې هم زیاته وي تر اوسه د پیښې په اړه چا نه ده منلې خو داعش په مزار شریف کې د تیرو ورځې د چاودنو پړه منلې په کومه کې چې نهه کسان وژل شوي وه په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د نظر ساتونکي غیر دولتي تنظیم یا فریډم نیټورک په خپل کلنی راپور کې ویلي د 2021 کال لمی څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په دغه هیواد کې د خبریالانو پر ضد شپږ اتیا بریدونه ثبت شوي او په دغه موده کې څلور خبریالان وژل شوي هم دي د اوکراین په ختیځ کې د روسانو لخوا د جګړې له تیزیدو سره اوکراین دا منلې ده چې ځینې ښارونه او کلي یې له کنټروله وتلي دي خو دای هم ویلي چې روسانو ته پکې درنه زیانونه وختي ولسمشر بایډن له اوکراین سره د مرستې لپاره کانګرس ته د 3 بلیون ډالرو بل استولی چې اوکراین یې هرکلی او مننه کړې او د پاکستان معلوماتي ټکنالوژي ته د ودې ورکولو په موخه د کالیفورنیا په سیلیکان ویلی کې یو غونډه شوې په دې غونډه کې په سلګونو کاروباري پاکستانی وګړو برخه اخیستې او له ګډونوالو سره یې خپل پلانونه شریک کړي په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا د آی ټي بورډ لس کسیز پلاوی هم ګډون کړی نو قدر من اوردم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم نن د جمعې ورځ د 2022 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده په خیبر پختونخوا کې د شپې لس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین یو بجه ده د خبرونو سره ټکیم واوریدل اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ده د کابل ښار په لویدیځ کې د دارالامان په سړک باندې په یو مسجد کې چاودنه شوې ده طالبانو ویلي دي چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او شل نور ژوبل شوي دي که څه هم عیني شاهدان وایي چې په دغه برید کې د وژل شویو کسانو شمېره ښایي تر دې هم زیاته وي تر اوسه کومې وسواله ډلې د دغې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې په همدې موضوع ورزو زموږ همکارې منظر شهید سره خبرې کوو منظر جانې کدما غاوري خبرونه ته خره غلاست ستړي مشي
تاسو هم ستړي مشي جواد صاحب مننه
کور ودان منظر جانې د کابل د نننې چاودنې او بریټ پاړه کوډونکو ته معلومات ورکړي
بالکل جواد صاحب لکه څنګه چې تاسو لن تفصیل ورک د جمعې په ماسپخین 2:30 بجې په کابل ښار دا په لویدی سیمه د لمان کې چې د خلیفہ صاحب په نوم یو جماعت پاغي کې دغه زوروره چاودنه وشونن چې د طالب چارواکو په وینا چې روسي شمیري خي الکتر لګل لس کسان په دغه بری کې او جر شو دی او د شتانه نور یې چاپیان خولې دي دا په داسې حال کې شو دی چې د روزي میاشتې اخري جمیل منځل لپاره په سلګونو کسان دغه جماعت کې راغون شو وو یو عیني شاهد خپل درسنۍ سره د چاودنې په وخت هم په جماعت کې وو او رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې دغه زورور چاودن د منځ په وخت د جماعت ودانې سخت لرزولې ده او همدارس د پیټ ځای ته نږدې یو روختون کې یو نرسې چې خپل نوم یې نه دی اخیسته او د دې څخه ډډه کړې ده ویلي دي چې روختون ته د ول شو او ګنښ میټه پیانو حالت هم ډیر سخت مرونه دی او د کابل ښار پولیس ویان خالد زدران په خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي دي چې امنیتي مسولین د پیښې په اړه جدي پلټنې کوي او دای په لکړي دي همدارس کله چې می ټوئیټر پاڼه سارل نو د طالب د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ټوئیټ نه هم ولید چې هغه هم لیکلی وو چې دغه برید غندنه کوو او لیکلی دي چې په دې روژې کې دا ډول ظالمانه وژنې د حق کسانو کار دی چې د اسلام او هیواد سره هیڅ تړاو نه لري او دا چې ډیر ژر به دغه جنایات او عملین پیدا کړي او دوی ته به سزا ورکړي خو څنګه چې تاسو هم ویل د دې چاودنې زمواري تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې
منظر جانې دغه لومړنی برید نه دی په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د مرکز نه نیولې تر شماله پورې دغه بریدونه زیات شوي دي او اکثره وخت دغه بریدونه په مذهبي ځایونو باندې کېږي په جماعتونو باندې کېږي دلته په امریکا کې د مذهبي ازادي د څار نړیوال کمیشن هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. افغانستان او پاکستان دواړه هغه هیوادونه یاد سوي دي چې په مذهبي ازادي پکې نه خوندي کیږي او باید د څارنې په لیستونو کې واچول شي. د دغه ادارې له مشر تاسو سره خبرې هم کړې دي په دې وروستیو کې، که څنګه؟
بالکل جواد صاحب، په دې اړوند هم مونږه غږیدلې یو، لکه څنګه چې تاسو ویل دا دویمه اونۍ ده چې په د افغانستان په سرخار کابل کې مزار شریف کې کندز کې پدله پسې په جمعاتونو کې چاودنې کېږي چې اکثره زمواري دایښ خراسان دلی په غاړه اخیستې ده. تیر ورځ هم په مزار شریف کې په دوه ویګن موټرو جلا جلا چاودنې شوې وې چې د طالب چارواکو په وینا پکې نه هتنه وجل شوې و، دیالس نور پکې چپیان و. دغه چاودنې د شیعه مسلمانانو په جمعاتونو باندې وشوې او په دوی باندې دوی په نخښه کړې شوې دي، او زمواري هم دایښ خراسان دلی منلې ده. په تیرو دوه اونیو کې کوم وګورو پدله پسې شیعه مسلمانان په شوې دي، خو د دې ترڅنګ سنی مسلمانانو جماعت هم د بریک هدف ګرځېدلې دی. د اپریل په 1 په مزار شریف کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې په بریک کې تر شلو هم زیات کسان وژل شوي وو، او شمیري خي چې 50 نور کسان ټپیان و. همدارنګه د اپریل په 2 کې وګوره د جمعې په ورځ په کندوز ښار کې د سنی مسلمانانو په یو جماعت باندې چاودنه وشوه چې هغه کې هم د طالبانو په وینا 3 تنه وژل شوي وو، چې تر 40 زیات پکې ټپیان و. نو په تیرو 2 کې په لزګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. که څه هم طالبان وایي چې د دوی په واکمنۍ کې امنیت ټینګ شوی دی، او داوا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې په عملي توګه کوم ځای نه لري، خو داعش په دې وروستیو کې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلې دی، چې له کبله یې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده. خو څنګه چې تاسو اشاره وکړه، امریکا کې د مذهب ازادۍ د سار نړیوال کمیسیون چې یو اس سی آی آر اف هم ورته وایو، په خپل وروستي ریپورت کې چې څو ورځې وړاندې جاری کړی دی، افغانستان او پاکستان دواړه د ځانګړي اندېښنې وړ او سار هیوادونو په لیست کې اچولي دي. د دې کمیشن مشر ندین میانزا سره ما خبرې وکړې، مرکه مو کړې ده، او هغه وایي چې طالبان افغانستان کې د سخت دریځۍ له کبله د خلکو د مذهبي یا د مذهب ازادي ګواښلې ده، او همداراز پاکستان ته مې اشاره وکړه چې د بشري حقونو د سرغړونو په لړ کې تر ټولو بدترینه هیواد بلل شوی، ځکه چې د پاکستان حکومت په خپله مذهب د سپکاوي قانون په ترڅ کې د ډیرو سرغړونو لامل شوی دی. په دې اړوند دا کوم مرکه چې موږ کړی دا د تبولا شو دا په کډ سره وګورو.
سمره
هلو اند ټینګ یو مشي مننه د واخ را کولو څخه. د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف په خپل 2022 کلنی راپور کې افغانستان د ځنګړی اندېښنې هیواد په توګه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی. په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې ستاسو د کمیسیون موندنې څه دي؟
Yes, so we have recommended that Afghanistan be on the State Department special watch list for several years.
موږ دا وړاندیز وکړو چې افغانستان د اندېښنې وړ او سار هیوادونو په لیست کې شامل شي، او دا د 1300 کلونو را پدې خوا موږ کړی، ځکه هلته حالت تر ډېرې مودې راهسې خراب دی. خو دا حالت په اگست کې د امریکایي عسکرو د وتلو او د طالبانو واکمنې دو وروستو ډیر بدتره شو، او موږ د بارنو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د بشري حقوقو سرغړونې دې تر سار لاندې وساتي، ځکه طالبانو هلته د سخت ریزی لقبله د خلکو د مذهب ازادي ګواښلې. نو هله لرو چې د امریکا حکومت په دې لړ کې ګامونه واخلي. د لکه کوپ برخه کې د سخت ریزه ایديولوژي او د سنی عقیدې بیل تفسیر او مفکوره لرونکو طالبانو رویه هم د شیعهګانو په وړاندې بدله ده. خلک ازادي نه لري. د ښځو لپاره هم په افغانستان کې حالت ډیر خراب شوی.
د طالبانو واکمنۍ لاندې د ښځو حقونو ته څنګه ګوري؟
کله چې طالبانو واک ترلاسه کړو نو دوی وویل چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي، خو داسې ونه شول، او یوازې د خپل هم فکره نارینه انتخاب وکړو. د بده مرغه د ښځو دپاره په اوسني حکومت کې هیڅ ځای نه دی ورکړی شوی. دا ډیره زړه بوګنونکې خبره ده چې موږ وینو د افغانو ښځو څخه د هغوی ټول حقونه د تعلیم په شمول اخیستل شوي دي، ځکه چې هغوی دا د خپل مذهبي عقیدې او اسلامي قانون په اساس بولي او د دغو قوانینو څخه د ښځو پر ضد کار اخلي، او موږ په دې اړه خپلې اندېښنې هم بارنو چارو وزارت ته رسولې دي.
ستاسو کمیشن د بهرنیو چارو وزارت د 15 هیوادونو د څار وړاندیز کوي چې د ځانګړي اندېښنې هیوادونو په لیست کې راغلي دي، ځکه چې د دوی حکومتونه په سیستماتیک او جدي سرغړونو کې ښکیل دي. زه پاکستان هم په دې لیست کې وینم. پاکستان ولې په دغه لیست کې دی؟ د کمیشن موندنې مو څه دي؟
Right, so we have found that Pakistan, first of all, has been one of the worst violators in terms of
the government itself. Pakistan tar tulo batarina hewat zaka banaki gi chi pakhpala hukumat e da mazhab da spakawi da qanun lande deri sarqadwani kadi di da da go qawanin u patras ke pamal ke da lagak bunu da ibadat zayu na kharab kade shwi di aw der tashaddud shwi de pa zangadi dol ahmadiyan shiyagan isaiyan hindwan aw sikan pana khashwi
د تیر کال په اوږدو کې د امریکا حکومت د مذهبي ازادۍ څخه د سرغړونو غندنه کړې ده او عاملین یې د بندیزونو او نورو لارو تر فشار لاندې راوستي دي. په دې لړ کې ستاسو د کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟
او
موږ خپل حکومت ته ډېر وړاندیزونه او سپارښتنې کړي. دا زموږ کار دی چې د مذهبي ازادۍ لپاره کار وکړو او په دې اړه پوهاوی خور کړو، خو هیله لرو چې د امریکا حکومت به سږ کال په دې لړ کې ځینې ګامونه پورته کړي.
مننه آغلې ندیم.
مننه.
درنو قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د افغانستان او د پاکستان په اړه مو روسي معلومات واوریدل چې په امریکا کې د مذهب د ازادي کمیشن اندېښنه څرګنده کړې چې دغه دوړې هیوادونو کې د مذهب ازادي د اندېښنې وړ ده او دوړې هیوادونو باید د څار په لیست یا نوملړ کې واچول شي. دغه ډول د کابل د نړۍ چاودنې په اړه مو هم د منظر شهید راپور واوریده چې دغه چاودنه د کابل خار په لویدیس کې دارلمان سړک باندې یو جماعت کې شوې ده. ورستې شمیري خي اسوسییټډ پریس خبري ادارې چې کوم راپور نور کړی دی او خو په ځنګړي توګه رويټرز خبري ادارې چې کوم راپور ور کړی ده ویل کېږي چې په دغه 14 نه کې 50 عبادت کوونکي وژل شوی دي. کواړي په دې اړه نور روسي معلومات هم ترلاسه کړی تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا دی وی پر ویب پانا باندې د تازه راپورونه ولولې او ترلاسه کړي. تر نو اردن کو او سم ورزو د بلوچستان هغه سیمې ته چې په چمن کې د افغانستان د سپیل بولدک لاري خلک او سوداګر پرې تګ راتګ کوي. خلک او سوداګر کومې ستونزې لري؟ لدوی نه په لار کې کم ډول اسناد غوښتل کیږي او د دوی چیک پوینټ تلاشي او چیکینګ څنګه ترسره کیږي؟ په همدې مسله باندې د ډیوی خبريال نعمت الله سرحدي الته په سیمه کې یو شمیر کسانو سره غږیدل او دا راپور پر تاسو ولري.
نوم نظر جان دی مز بارډر باندې کاروبار کوو ار اور زور ازو او ډیر سخت چیکین دی پر پاډ باندې د چنيري یو کیلو غټه شیر دوو اغه در پاډر راوړي بیا ټي وي ته دی درې کسان ناشته شپږ ځای چکن شروع دي شپږ ځای اره ورځ زموږ اعظم بارډر کې متکوانداري د کاروبار کوم دا یو شی د غیس به چکن نه راوړتای شي نه راکلی شي پیلیو کارت ورته جوړ کړي دا دغه کارت ورته جوړ کړي سر په خلاصولو کورنا کارت ورته جوړ کړي او اوریجنل شناخت کارت لرو بیا اوریجنل شناخت کارت نه د خلک ستا اوریجنل شناخت کارتونه جوړ کړي بیا نه پریږدي ورجنل شنا کارتونه د ډیر خلک سورکس نه پریږدي دا شپاتوم کې لیکلي چې دا چمن دی د چمن خلک دی ولی په دا شنا کارت خپل پاتري لیکلي دا پراغه سربیره موږ نه پریږدي موږ حکومت فوج د ازمړي داری دي زمړ قبول دي خو زمړ سره دې هم دردي وکي د چمن د خلکو سره دي زیات زیات هم دردي وکي ولی کدا را کمالات راځ تارونه پورته سوچي چې اوسو جنگونه اوس خلک خور سو ټپيان رالو دا اوس باچ مرد پوج دی د اروسه دا خواست کو چې زمړ سره ډیر هم دردي وکي زمړ سره گزاره وکي مرد دې شهر خلک زمړ بل باغ او باغچانسته
غزمانم خیرو جان دی د چمون باشنده سړی مو وروره بارډر کې اوریجنل شناخت کارت غواړي سی اوریجنل شناخت کارت نه یې نه دی پریږدي او کښنه غوټه د سرایم به پر پاډه باندې ایږدي او بغیر پاډه نه راي لکی په ډیر مشکلات باندې مرجو راځو او خلک ډیر په تکلیف دي
زمانم پیزلا دی بارډر ته زم مرزم او افغانستان ته زی غوټه اړوم راړوم او پچ د پاکستان په حدود کې انسانان په قطار کې ولاړ دي په سایوان کې پاکستان حکومت سره قوتونه ده د سایوان سایه نه جوړي دا ګرمي را روانه ده او اوس ګرمي ده د فرض ورځې 13 و پاکستان هیڅ باک نه پوهکې او افغانستان د کوم څه دی د اخو پروژنل تذکره باندې د کندهار سره تر بولدک تر بارډر پورې داخله غریلای د اخو خلک باندې او مریضان کوم دی د اخو خلک دې تشنه کوي
مانم سړي نور الدین دی بارډر چمټ پکو مخ باندې الار ډیر سخت ده او چې رجنل شناخته کارت او رجنل تذکره نه سړی نه پرېږدي نن کوم زما مرګر راغلی ول سره په خلاص شناخت کارت نه شناخت کارت نه کور پاته سی ول شناخت کارت نه مانو راخسته ول داغه باوجود چې رجنل شناخته کارت نه دا ساته نه پرېږدي لار ډیر سخت کړی ده
د دیو سره اوسئ
درنو قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا دی و دا و سم راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې د خبريالانو پر ضد د نظر ساتونکو غیر دولتي تنظیم یا فریډم نت ورک په خپل کلنی راپور کې ویلي دي د 2020م کال لمی څخه د 2020م کال تر اپریل پورې په دغه هیواد کې د خبريالانو پر ضد شپږ یا بریدونه شوې دي او په امدې موده کې څلور خبريالان وژل شوې هم دي د دې راپور د نورو جزئیاتو لپاره ورزو په اسلام آباد کې د ډیوی له خبريالانو شو د سنسر خبرې کو ارشد حسین صاحب کډمغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
ډیر مهرباني مو جاهد جواد صاحب درانه اوسه
کور ودان ارشد حسین صاحب د فریډم هاوس د فریډم نت ورک دغه ورستی راپور جزئیات کوم سره شریک کی چې په دغه راپور کې غټ مهم ټکی څه و
جی بالکل پدې دا رپورت دا تیریو کال د کې د تیریو کال صورتحال په پاکستان کې د مطبوعاتو بیان کړی شوې دی او پدې رپورت کې ویل شوې چې په دغه موده کې د صحافیانو پر ضد د سرغړونو د حملو او د تشدد شپږ اتیا پیښې رامنځته شوې دي او په دغه دوران کې دا رپورت وایي چې څلور صحافیان وژل شوي هم دي چې په دغه وژل شو صحافیانو کې د دوه تعلق د ټي وي چینل سره و او دوه چې دي نو هغه به انټرنیټي شبکې چلولې نو دغه وژل شوي دي په دې رپورت کې دا هم ویل شوي دي چې کمې سرغړونې شوي دي د صحافیانو د حقوقو د غوښتنې خلاف د تشدد پیښې رامنځته شوي دي نو په هغه کې دا غي رول دي دا غي زور ول دي او د هغه ته غواخونه ورکول دي او داسې د قتل یا د قتل کولو چې دینو هسي شامل دي نو دا رپورت ډیر د پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او دلته د صحافیانو د خوندیتوب په حواله باندې ډیر یو خطرناک شکل وړاندې کړی دی په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې پاکستان کې خو هسي هر ځای کې صحافیان خوندي نه دي یغي محفوظ نه دي د پاکستان ګډ ګډ د صحافیانو لپاره محفوظ نه دي او تر ټولو خطرناک ځای چې کوم غیر محفوظ د صحافیانو لپاره ګرځول شوی دی نو هغه د پاکستان پایتخت اسلام آباد دی جوای دلته د صحافیانو پر ضد د تشدد تقریبا 20% په خیر امنسته شوی دی دغه شانتي په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې هغه کم عناصر دي چې صحافیانو ته خطر راولړیږي نو هغه کې د پاکستان ریاستی ادارو ته غوتنی ول شوی دا د پاکستان تیر حکومت ته غوتنی ول شوی دا او ورسره بیا په دویم نمبر باندې چې چاته غوتنی ول دا چې صحافیانو ته خطر دی د صحافیانو خلاف اقدامات کوي د غیر سرغړونه کوي نو هغه سیاسي ګوندونو ته د غیر فعالینو ته غوتنی ول شوی دا بیا دغه شانتي په دې رپورت کې نور هم جزئیات مخه تراغلي دي او په هغه کې دا ویل شوی دی چې تقریبا د د پاکستان کې د ټولو میډیم چې دی یا کوم ذریعہ چې د خطرې سره مخ پاتې شوی دا یا زیاته پنه حق لري شوی دا نو هغه ټی وی جرنالیزم دی یا ټی وی صحافیان دی او وی چیر په دې کې تقریبا دغه کال کې یو کال کې یو کم سلويخ واقعیات چې دینو داسې منستر غلي دی پیغي چې هغه د ټی وی د صحافیانو پر ضد شوی دی او 15 ډیرش داسې واقعیات دي یا وو صحافیان دي چې هغه په نخ کړی شوی دغه د اړې تعلق د پرنٹ میډیا یا د اخبارونو سره دی او په دې رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې کدا 13 کلو په نسبت په پاکستان کې صحافیانو ته په واخونو کې د دې خلاف د زورونو په پیښو کې یو څه کمی راغلی دی په پاکستان کې کوم چې ډیجیټل میډیا دا یا د ډیجیټل صحافیان دي د ټولنیز رسنیو لپاره چې کار کوي نو هغه وي ته بدستور غاښونه دی هغه وي په نه حقیقي
ا ارشدو سنسب یو خو دا معلومات په دغه راپور کې و چې په کوم شمیر خبرلارانو پر ضد باندې بریدونه شوې دي او څومره کسان پکې وژل شوې دي او د لایل څو د کومې خوانه و آیا په پا پاکستان کې خپل د بیان او د رسنیو د ازادۍ په اړه هم په دې راپور کې سویل شوی و په دې اړه کومې اندېښنې شریکې شوې او کڅنګه
جی بالکل دا د تیر کال راپور دی چې د د اپریل د میاشتې 2020 نو واخل د 2020 پورې دا د دې مودې احاطه پکې شوې ده نو په دې رپورت کې دا ویل شوی دی چې دا کم تیر کال چې د حکومت د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت نو په دې کې د صحافیانو سنسرشپ هم زیات شوی و صحافیان په صرف سنسرشپ مجبور کړی شوی او داسې مثالونه هم مخې ته راغلي چې تر دې چې په اسلام آباد کې وتلي صحافیان چې دین اړین د نامعلوم کسانو لخوا په ډزو وشتل شوی دی جو بل کړی شوی دی پخ د خپل کورونو دننه په ریاستي ادارو تشدد کړی دی د غیر د خوا غواخول شوی دی او دغه شانتي چې دینو د پاکستان کې چې کوم مشهور ټي وي چینل دی د غیر قربانه چې هوا نو هغه د پروګرام د قربتوب نه منکلی شو تقریبا تر ته شپږو میاشتو پورې غي د پروګرام کولونه من ساتل شوی هوا او دا هم منګلی دلیل چې داسې صحافیانو سره خبري شوی دی چې هغه ته به د نامعلوم نمبرونو فونونه راتل او هغه به په خپل اداريو کې د د غلي کولو هڅه کوي او بیا تاسو زده هم ویم چې را نن په پاکستان کې چې کوم د بشري حقوقو غیر دولتي اداره د ایچ آر سی پی هغه هم رپورت جاری کړی دی او په دغه رپورت کې هغه ویل دي چې را پتیر کال 2020 کې په پاکستان کې د پاکستان کې د صحافت ازادي د اظهار ازادي د غواخونو سره مخ پاتې شوې ده په دغه رپورت کې د ایچ آر سی پی په دې رپورت کې ویل شوی دی چې نه داسې پیښې منځ ته راغلي دي چې په کم کې صحافیان په نخښه شوی دي هغه ته د قتل دړکی ورکړی شوی دي هغه باندې سنسرشپ لاګو کړی شوی دی او تر دې چې هغه خلاف د جبري لادرکو حربې هم کارول شوی دي بیا هم د ایچ آر سی پی په دې رپورت کې ویل شوی دي چې تیر کال چې کوم د پاکستان تحریک انصاف حکومتو نو دوی یو آرډیننس راوړل چې هغه یو ډیر ظالمانه آرډیننس هغه ته به پاکستان میډیا ریګولیټری آرډیننس وی چې دا غي دروړلو هڅه کړي وا په هغه ناکام شي وا غتی حکومت هغه وخت کې ایچ آر سی پی وی چې دا غي آرډیننس دروړلو په هڅه وا تل د پاکستان تحریک انصاف چې کوم تیر حکومت هغه به یاد ساتل کیږي
ډیر زیاته مننه ارشد حسین سه کور مو ده
درنو
درنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا بیا هم د خبريالانو پر ستونزې باندې پاتې کیږو په د پاکستان په اسلام آباد ښار کې ایثار د افغان خبريالانو شپې ته کسيزي دلی د اپریل په 28 نیټه باندې احتجاجي غونډه کړې ده او پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغان خبريالانو سره په خپل کړو ژمنو باندې عمل وکړي د بیان ازادۍ کور یا فریډم هاوس د 2022 کال وروستي راپور لمخي طالبانو په افغانستان کې د خپل اته میاشتنی حاکمیت پر مهال څه باندې اتیا خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولی وهلی او ګواخلی دي یاد بنسټ ویلي چې په تیرو اتو میاشتو کې پر رسنیو د محدودیتونو له امله څه کم شپږ زره 1500 خبريالان او د رسنیو کارکونکو خپل دندې پریخي او ګڼ شمیر له هواده وتلو ته مجبور شوي دي نور تفصیل په دې اړه په یو ځانګړي راپور کې چې زموږ همکاري منظر شاهي تیار کړي
د پاکستان په اسلام آباد ښار کې سار د افغان خبريالانو یوې شپې ته کسيزي ډلې
د اپریل په 20مه احتجاجي غونډه کړې او په نړیوال ټولنې غا کړې چې له افغان خبريالانو سره په خپل ژمنو عمل وکړي. مونږ په نړیوال ټولنې غا کو چې د افغان خبريالانو د ژوند شخورلو په سر خپل کړې ژمنې سرته ورسي. مونږ ډیره موده وشو چې په پاکستان کې ګیریو او د ډیرو ستونزو سره مخ یو. مونږ په پاکستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نه غوښتنه کوو چې زموږ سره دې مرسته وکړي. دا مهال مونږ د مالی ستونزو سره مخ یو او د اوسېدو ځای نه لرو. د بیان ازادۍ کور یا فریډم هاوس د 2022 کال راپور لمخه طالبانو په افغانستان د خپل اتمیاشتنی حاکمیت پر مهال سباند یاتیا خبريالان او د رسنیو کارکونکو نیولي وهلي او ګواخلي دي. یاد بنسټ ویلي چې په تیرو اتو میاشتو کې پر رسنیو د محدودیتونو لامل څه کم 6500 خبريالان او د رسنیو کارکونکو هم خپل دندې پریښي دي.
په افغانستان کې د مرستي نظام د ړنګېدو سره سم په ډېرو رسنیو باندې سیاسي فشار او سانسورونه ولګېدل چې بلاخره رسنۍ د اقتصادي ستونزو سره مواجه شوې او زما د رسنۍ په شمول ډېر رسنۍ وتړل شوې او زه هم دوه میاشتې کېږي چې د خپل وطنه جلا وطنه او پاکستان کې اوس د غربت شپې سبا کوم او یو بې سرنوشتۍ سره لاس او ګریوان یم.
امریکا کې د مذهب ازادۍ نړیوال کمیشن په خپل 2022 کلنی راپور کې افغانستان هم د بشري حقوقو د سرغړونو لکبل د ځانګړي اندیښنې وړ او سار هیوادونو په لیست کې شولای.
So we have recommended that Afghanistan be on the State Department special watch list for several years.
مونږ دا وړاندیز وکړو چې افغانستان دی د اندېښنې وړ او سار هیوادونو په لیست کې شامل شي او دا د تیرو سو کلونو را پدې خوا مونږ خړې ځکه هلته حالت د ډېری مودې راهسي خراب دی. خو دا حالت په اگست کې د امریکایي عسکرو د وتلو او د طالبانو واکمنې دورستو ډېر بدتر شو او موږ د بارنو چارو وزارت ته سپارښتنه وکړه چې د بشري حقوقو سرغړونې دې تر سار لاندې وساتي.
د بشري حقوقو فعالان وايي افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ورځ تر بل زیاتېږي ځکه چې طالبان د عمومي بخښنې خپل اعلان ته ژمن نه دي پاتې شوي. خو طالب چارواکي وخت په وخت د غرا پورونه بي بنسټه او ناسم بللې دي.
زمون خبريالان چې په افغانستان کې د ګواخ سره مخ وو پاکستان ته راغلل او دلته بي سنوشت پاتې یو او د نړیوالې ټولنې سره غوښتنه کوو چې مونږ دې نه هیروي او زمون قدې دې وساري.
د خبريالانو د غډلې په ملاتړو نړیوالو بنسټونو غا کړی دی چې په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو بشپړ ملاتړ وکړي او عملی اقدامات واخلي ځکه چې وايي د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی همداراس په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه کوي چې د استثنا په توګه د افغان خبريالانو د قضیه د څېړلو لپاره یو کاري ځواک وټاکي. منازه شهید، دیوا، امریکا غاګ، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدر من اردوونکو وسام رازو یو بل راپور ته چې د انساني حقوقو نړیوال ادارې امنستي انټرنیشنل د پاکستان په کراچي ښار کې په چینایي استادانو د بلوچ وسلواله ډلې د ځانمرګ بریډ روسته د دغه هیواد د امنیتي ادارو لخوا د بلوچانو زده کوونکو د څارنې او د هغوی د نیولو پر قضیو باندې اندېښنه څرګنده کړې. د پنجاب پوهنتون څخه د بېدرګه شوي محصل بی بګرام داد د ژر تر ژره خوشې کولو غوښتنه کړې ده او تازه تازه یې په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پاکستان امنیتي ادارې باید په دې اړه معلومات ورکړي او را خوشي کړي او یا یې هم عدالت ته وړاندې کړي. په کراچي پوهنتون کې د چینایي استادانو ورسره د یو ځایي پاکستاني د وژنې پر ضد لو استادانو سره د غمرازۍ او خوخوګۍ لپاره د کنفیشنس انسټیټیوټ زده کوونکو هم یو احتجاج تر سره کړی دی. احتجاج کوونکو له وژل شویو استادانو سره د انصاف غوښتنه کړې ده او په ورته وخت کې ویلي دي چې باید هغه سیاستونه بدل کړی شي چې یو څوک ځان وژن کې امریکا هڅوي او دغه ډول بدون ته تیاروي. دغه احتجاج په اړه نور روسي معلومات له کراچي څخه د ډي وي خبريال فضل عزیز او ذوالفقار بیټنی په دغه ویډیو راپور کې راستولای.
په کراچی په هنتون کې چې کم کنفوشیس انسټیټیوټ یا د چینایي ژبې د زده کړو کومه څانګه و په دې کې په 28 اپریل باندې دلته د دې انسټیټیوټ یا څانګې په استادانو باندې بریس شو. پای کې درې چینایي استادانو وژل شوي او سرځایي پاکستاني وژل شوی. نن د دغه انسټیټیوټ یا تعلیمي څانګې مخې ته د دې څانګې د دې انسټیټیوټ زده کوونکي لکان او جنکې راځي شوې دي خاموش احتجاج کوي. دوی سوي رضی دې سره خبرې کوو.
زمانو عبدالرحمن دی او دلته زه زمات وکاله شو د انسټیټیوټ کې زه خپل تعلیم کوم او دا سرن شاغه دلته کې شوی د دې قسم مزاحمت کې عمر کم دی او دا چې چام کړي بلوچستان وي مونږ کړي سو کوي چا مونږ کړي موست لایک لخکاری شي دا بلوچستان کړي خو زما په خیال هغه خپل ډیماند دی دا غي ډیماند زموږ حکومت لا بغاره چې کینی ټیبل میس کانفرنس یو کی دا غي ډیماند دی واوري غنی کدا ډیماند دا غي نه پوره کیږي دا به کنټینیوس چلیږي ځکه په دې چاینیز باندې دی اوس مخکیم اٹیک کول غواړي. فرست ډیمانډ زموږ دا دی موږ حکومت نه غواړو چې دا چې کم قاتلان دي دا ځن نظر قابو کی او سیکنډ زموږ ډیمانډ دا دی زموږ دی چې کم اعلی اداري دي لا پکار دي چې کم د دې چې کم دا فیملیز دي په چاینا کې چې کم ګمټا ټیچران دي سر تارو دا غو کی کمپنسیټو کی هغه څه کمپنسیټ وکای څنګه چې سریلانکا کې انسیډنټ شو لاهور کې ا منیجر شې دی هلاک کړو هغه سره څنګه دی حکومت بھرپور طریقے سرا سپورٹ کرو داغی مونگ وارو داغا سے دی دیم جدے داغا ہو کی سپورٹ کی دلتا مونگا دخپل ٹیچرو پا یاد کے راغلی چا سو روز مخ کے یو دیر دردناک واقعی آغا سر ہوشوا دلتا زم دا شاتا دا فاٹا علاقے نا تعلق لرم مونگا آغا زی حالات گرو دلتا حالات گرو اسمان زمان کے فرق تے وائلنس خد اس علاجم نا دیکھنا ہمیشہ پا ڈائلوگ باندے پا یو هغه باندې مذاکرات یا ټیبل باندې په دې ملک د فارا ار یو چکم د دې مشر د کشر د ټول په یو ټیبل باندې کینه لازمی خبره ده مصلحت باندې فیصله خوځي دا څه خنګیدې نشي.
په کراچی په هنتون کې د کنفوشیس انسټیټیوټ کم ګاډي باندې چې 14 شو ادا هغه ګاډي وسوم دلته موجود دی په دې باندې ځان مرګ برس شو په 28 اپریل باندې د بلوچ لیبریشن آرمی په نوم لا قانون ګرځول شوی ډلې مجید بریګیډ د دې ذمہواري منلې و چې د مجید بریګیډ لومړی ځان مرګي خزینه ځان مرګي د فدای حمله کړې و د چین حکومت د دې پیخې پر ضد پاکستان ته سخت احتجاج کړی. د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې په دې پیخې کې کم خلک ککړ دي هغه ونیول شي هغه دي هغه د قانون منګولو ته راوستل شي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې سیاستوالو د دې پیخې غندنه کړې ده. دا احتجاج کوونکي د زده کوونکي وای د دې استادانو ته دي انصاف ورکړي شي. دا زده کوونکي وای په پاکستان کې د ځینې پالیسو د وجې دلته استادان یا د پیخې رامنځته کیږي باید حکومت داسې پالیسي جوړ کړي چې دغه پیښې نورې رامنځته نشي. د خپل همکار ذوالفقار بیټنی سره فضل عزیز وی وی ډیوا کراچۍ.
درنو اوریدونکو چین په پاکستان کې د سی پاک پروژې لاندې د 2015 کال راهیسې په اربونو ډالره پانګونه کړې ده. که څه هم په دغه پروژې منصوبه باندې په پاکستان کې دننه او په امریکا کې یو شمیر نیوکې کیږي خو خپل چین او پاکستان ویلي دي چې دوی په هڅه وکړي او په دې کې ژمن دي چې دغه پروژه باید بشپړه کړي. په پاکستان کې د سی پاک د پروژې په کوم ځایونو کې او تر کومه حده پورې بشپړه شوې ده په دې اړه وروستي معلومات څه دي دا به تاسو زموږ د همکارۍ سمینا احسان په یو ویډیو راپور کې واورئ.
د پاکستان او چین ترمنځ د پاکستان چاینا اکنامیک کوریډور یا سی پیک په نوم یو غټ پروجیکټ په 2015 کې لاسلیک شوی و چې کله د چین صدر شی جنګ پینګ او د هغه وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د 46 بلیون ډالرو د 150 معاهدو او د مفاهمت په یادداشتونو یا ایم او یوز باندې دستخطونه وکړه. د سی پیک مقصد نه یوازې د پاکستان او چین ترمنځ دواړه خیزه تجارت ته وده ورکول بلکې د هغه سیمې ملکونه د یو بل سره نور نږدې کول هم دي.
د چین او پاکستان اقتصادي راداري د همکاري یو داسې تګلاره ده چې د دواړو ملکونو په راتلونکي کې به یو اوږدمهاله تعلق په نظر کې ساتلو سره خپل کړه. دا راداري جوړېدل به نه یوازې د پاکستان بلکې د معیشت او سماجي پرمختګ لپاره ګټور وي. خو د ون بلټ ون روډ د برخې په توګه به په سیمه کې هم د انفراسټرکچر جوړولو او سیمه ییز همکاري په لړ کې موثر وي. موږ پاکستان سره په دې لړ کې مخ په وړاندې تلو ته تیار یو.
د سی پیک د منصوبو د لاندې د پاکستان د ریلوی هوایي او د توانایي نظامونه په جدید طریقه راوستلو په ذریعہ معیشت خکول او د پاکستان د جورو اوبو بندرونه گوادر او کراچۍ د چین د سینکیانګ صوبو سره تړل شامل دي. سی پیک د چین د ون بیلټ ون روډ پروګرام برخه هم ده. دغه پروګرام د چین صدر شی جین پینګ په 2013 کې اعلان کړی وو. د دې پروګرام مقصد د یوروېشیا ملکونو ترمنځ مواصلاتي، تجارتي او د همکارۍ روابط نور خکول دي. د شپږ سلويخ بلینا ډالرو د سی پیک د منصوبو زیاته سرمایه کاری د پاکستان بلوچستان سیمه کې ده. خو په دغه سیمه کې امنیت هم یو لوی مسله او د سی پیک د منصوبو د پاره د شورونا یو اندېښنه ده. د امنیت په لړ کې د چین اندېښنو ته جواب ویلو د پاره پاکستان د اقتصادي رهداري د حفاظت د پاره د 1500 عسکرو یو جدا فوج هم جوړ کړي. د 1500 کالو په دې منصوبه کې په پاکستان کې د غټو سړکونو او د ریلوي حالت خکولو سره سره پایپ لاینونه غوړول، د بجلی د پیداوار منصوبه، مواصلاتي نظام او په خیبر پختونخوا په شمول په نورو علاقو کې خصوصي صنعتي مرکزونه هم جوړول شامل دي. په دې کې تر ټولو مهمه د گوادر بندر نه د ترانزیت یو غټ مرکز جوړول دي. په دې لړ کې د پاکستان د سی پیک اتارټي تر مخه ځینې منصوبې یعنی گوادر پورټ فری زون باندې د 300 میلیون ډالر په لګښت 80% کار مکمل شوی دی. د ماهرینو تر مخه تر 2013 پورې به دغه بندر هر کال 400 میلیون ټن کارګو سمبالولی شي او د 210 میلیون ډالر په لګښت جوړېدونکو گوادر انټرنیشنل ایئرپورټ باندې به تر د مارچ 2023 پورې کار مکمل شي. په گوادر کې د سی پیک د لاندې ټولې 14 منصوبې جوړیږي. د غشن صنعتي او اقتصادي نه منصوبې دي چې یو پکې په خیبر پختونخوا کې د رشکۍ اکونومیک زون هم دی. د توانایي د پیداوار د پاره هم په سی پیک کې ټولې 21 منصوبې جوړې کړې شوې دي چې د سی پیک اتارټي تر مخه لس پکې مکمل شوې دي. ماهرین وایي د توانایي دغه منصوبې د پاکستان انحصار په کوئلې باندې زیاتول شي ځکه چې زیاتره پکې هم په کوئلې چلیدونکي پاور پلانټس دي. د غټو سړکونو هم ټولې سلیریش منصوبې دي او شپږ پکې مکمل شوې دي. د غشان د سماجي او اقتصادي پرمختګ لپاره لوی او وړې منصوبې هم دي چې کارونه پی روان دي. په سر کې د شپږ سلویخ بلیون ډالرو د سی پیک منصوبې د سړنکارانو تر مخه د 2000 پورې تر 2.5 بلیون ډالرو ته رسیدلي. یو خو که په دغه منصوبو ډیر ماهرین خوشاله دي او د پاکستان د ترقی منصوبې وای خو ډیر بیا جدا نظر لري او وای د چین لخوا دغه پروژکتونو باندې چې کمی قرضې ورکړې شوې دي دا به پاکستان په لکه یو جال کې ونخلی چې راوتل به د پاکستان لپاره ممکنه نه وي. د دې راهداري ځینې برخه به د پاکستان قبضې لاندې د کشمیر نه هم تیریږي چې هندوستان په تحفظات لري او امریکا هم شک لري چې چین گوادر په خپل فوزي اډه کې بدلولی شي. پاکستان او چین دغه ټول فکرونه بې ځای وای او دیتا یوازې د اقتصادي شراکتداري منصوبه وای. د سی پیک د منصوبو په لار کې د پاکستان په خاصه توګه د بلوچستان امنیتي حالات هم لوی مشکل جوړي او وخت په وخت په چینی کارکونکو د بلوچستان بیلتون غختونکو لخوا حمله هم شوي دي. خو دواړه ملکونه په دې ژمن دي چې د سی پیک منصوبې په هر صورت کې سرته رسي او تندرو به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، واشنگتن ڈی سی.
وی او اے دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر منوردون کو هو سم راځو نړیواله مهمه مسلې ته چې د اوکراین روانه جګړه او په اوکراین باندې د روسي يرغل دی. د اوکرين په ختیځ کې د جګړې له تیزیدو سره اوکرين ویلي دی چې یو شمیر سیمي او خارونه یې له لاسه وتی دي او روسانو ترې نیولې دي، خو دا هم وایي چې روسانو ته په دغه روانه جګړه کې درنه زیانونه اوښتي دي. ولسمشر بایدن بیا دلته په واشنگتن کې اوکرين سره د مرستې لپاره کانګرس ته د 3.3 بلیون ډالرو پر ارزښت د پوځي مرستې بل استولې ده. د بایدن غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې قانون جوړونکو د روسي د يرغل لپاره د دغه يرغل سره د مبارزې لپاره اوکرين ته د پوځي سامان د لیږد د چټکولو بل چې دغه پاس کړی دی. د وایس اف امریکا کارتن جابسن رپورټ دته زموږ همکار نصر لاوړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترس د پنجشنبه په ورځ په کیف کې و. دا په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په پلازمینه بمباري وکړه، لکه څنګه چې اوکراین د روسیې د بې اشتعال یرغل په وړاندې د مبارزې درېمې میاشتې ته نوزي، د امریکې څخه به ډېر زر مرستې ورشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس څخه د 3.3 بلیون ډالرو اضافي مرستې غوښتنه کړې.
د دې جګړې لګښت ارزانه نه دی، مګر د تیری کولو لپاره به ډېر ګران وي. که مونږ یې پرېږدو چې دا پېښ شي، مونږ یا د یوکراین د خلکو سره ملاتړ کوو چې دوی د خپل هیواد دفاع کوي، یا مونږ د روسیې تر څنګ ولاړ یو چې په اوکراین کې خپل ظلم او تیری ته دوام ورکوي.
وایټ هاوس د زیارت یا پنجشنبه په ورځ ویل هغه 11.6 بلیون ډالر مرسته چې لا د مخه د امریکا د قانون جوړونکو لخوا تصویب شوې وه نږدې پای ته رسیدلې ده.
موږ غواړو چې د یوکرینیانو سره امنیتي او نظامی مرستو ته یو حد پورې دوام ورکړو. اوس موږ په ستراتیژیک ډول هغه نظامی او امنیتي مرستې چې موږ سونه مخکې نه چمتو کړې وې د سپارلو لړۍ ګړندۍ کړې ده، ځکه چې موږ پویژو روس په خاطر کې ځای په ځای کېدل او واقعاً د دونباس نیولو لپاره خپل ستراتیژیکي تګلارې بدلوي. دوی په ورته په لومړی سړ کې ارتیا ولري.
په دې نوي مرستو کې به 8.5 بلیون اقتصادي مرسته، 3 بلیون بشري مرسته او 6 بلیون پوځي مرسته شامل وي.
روسان لکه څنګه چې تاسو تصور کوئ د خپل ټولو هوایی دفاعي وړتیاو د راوستلو لپاره د لارو چارو موندلو ته دوام ورکوي، او موږ ته پکار ده چې په دې باندې تمرکز وکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د دوی هوایی دفاع وړتیاوي ختمې کړو. چې که دوی راوستلې وي، نو دا کار د پرمختګ په حال کې دی.
د مرستې لپاره د وایټ هاوس نوې وړاندیز هم په امریکا او هم په نړیوالو شریکانو غږ کوي چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې حکومت او اولیګارچان دې ذمہوار وګرځوي.
موږ د اولیګارچ سمندري جازونو، بنگلو او بینکي اکاونټونو او داسې نورو په اړه خبرې کوو، مګر که موږ دا اصول ومنو، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به په دولتي شتمنیو هم تطبیق شي؟ د مثال په توګه د پیسو ډیره اندازه چې په ټوله نړۍ کې کنګل شوی د روسی مرکزی بانک پورې اړه لري.
لنډه دا چې دا د هغه شیانو زمي یو دی چې موږ یې د خپل وکیلانو نه غوښتنه کړې وه چې وګورو دا هغه سدي چې چارواکو ته به د دیش تمنیو د نیولو لپاره پکار وي.
د بایدن حکومت د نور مرستو لګولو لپاره په کیپیټل هیل کې قوي دوارخي زملاتر لري. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې یو قانون پاس کړ چې اوکراین ته د امریکا د وسلو لګولو پروسه ګړندۍ کوي.
زه د دې قانون په کلکه ملاتړ کوم، کوم چې موجوده دفاع ته لار هواروي چې صدر د دې جوګه کې په مستقیمه ډول د اوکراین او مشرقي یورپ هوادونو سره د ځمکې د اجارې تړون لاسلیک کړي. زه پوهیږم چې زه خپل ریپبلیکن په ځای خبره کوم، د اوکراین د خلکو لپاره خپل بشپړ ملاتړ څرګندوم، ځکه چې دوی د ولادیمیر پوتین د ظلمونو په ضد د خپل ځان او خپل جمهوریت په خپل سر دفاع کوي.
لکه څنګه چې ملیونونو خلک له اوکراین څخه تښتي او د روسیې د ظلمونو راپورونه لوړیږي، د امریکا قانون جوړونکي د کاروایي د ضرورت نه خبر دي.
دا وخت په اوکراین کې ډیر سخت وخت دی، ځکه چې د پوتین پوځ په هسپتالونو او سکونونو بمباری کوي، په ښځو جنسي تیری کوي او ملکی خلک وژني.
د بایدن غوښتنه تمنه کیږي د کوم مهم مخالفت سره مخ شي کله چې کانګرس یې د غور لپاره پورته کړي. نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
درنو قدر منوردون کو وسم ورزو ترکیه ته د ترکیه په جنوب ختیځ خار دیار بکر کې مسلمانان روژدار وای چی په هیواد کې د بې کچې ګرانې لاسه د روژه ماتې لپاره د بنیادي خوراکي توکو په برابرولو کې پاتې راځي ځکه وس او توان نه لري. د وی خبریال زی سیکان فارقین ریپورت دته بختار شاو وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې مسلمانان د روژې په میاشت کې د روژه ماتې لپاره په ډول ډول خوراکونو ډېرې پیسې لګوي چې د خپلې کورنۍ او ملګرو سره د روژه ماتې نه خوندونه واخلي. خو په ترکی کې سکال ګرانی دومره زیاته ده چې د دغه هیواد په کوردی خار دیار باکر کې خلک د خوراک بنیادی توکي اخیستو توان هم نه لري. عبدالرحمن د دیار باکر خار اوسیدونکی دی.
مونږ د خوراک د پاره هیڅ نشو اخیستلې. روجا په ختمې دوه خو زه کور ته 2 کیلو ټماټر نشم وړلې.
د ترکی د حساب کتاب سرکاري ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورت کې ویلي په ترکی کې ګرانی یو شپې ته 20% اوچته شوې ده چې په تیرو شلو کالو کې تر ټولو زیاته ده. او وای یوازې د مارچ په میاشت کې ګرانی 15% زیاته شوې ده. سیف عادی هم د دیار باکر خار اوسیدونکی دی.
د پخوانو وختونو ګرانی بیا راغلی لکه څنګه چې بمونګه په خوا غریبانان وو. خو بیا مو حالات ښه شو او منځنۍ طبقې ته اوچت شو. خو اوس بیا هغه پخوانی غربت تلاړو.
د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو زیات طلب هم ګرانی زیاته کړې ده. د نورو شیانو دکانداران هم د تاوان سره مخ دي. دا په دیار باکر ښار کې د بوټانو دکاندار دی.
زما خرس نکیگی په خلکو کې د اخیستلو توان ختم شوه دی. دا ملک برباد دی، ختم دی. تر دې چې د ریاست سره د ګټې وټې نورې وسیلې هم شته. سرکاري خزانه خالی ده، پیسې کوم دي.
د کال 2013 راهسي د ترکیه اقتصاد په غورځېدو دی. هر څه ک صدر طیب اردوغان ترکی ولسله بیا بیا ډاډ ورکوي چې حالات په خوشي. خو مخالفه سیاسي ډلې د خراب اقتصاد پړه داغه په پالیسي او اچوي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
درنو اردوونکو، د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي ته د ود ورکول په مخه دلته د امریکا د کالیفورنیا په سیلیکان ویلي کې یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې په سلګونو کاروباري پاکستاني وګړو برخه اخیستې ده او یو بل سره خپل پلانونه او پروګرامونه شریک کړي دي. دې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د آی ټی بورډ لس کسیز پلاوی هم راغلی دی او پکې ګډون یې کړی دی. په دې اړه نور حال د کالیفورنیا څخه د ډیوی خبریال راشد خټک په دې ویډیو راپور کرا کوي.
په پاکستان کې د انفارمیشن ټیکنالوژي یا آی ټی په میدان کې د نوي فکر نوي روزګارونه یا سټارټ اپس مخ په وړاندې بوتلو لپاره د کالیفورنیا په سیلیکون ویلي کې د پاکستان ټیک سمیت په نوم یو لوی دستور ترسره شوی. دا دستور د ماونټین ویو خار په کمپیوټر هیستوري میوزیم کې ایجاد لیبز او پاکستانی وومن ان کمپیوټینګ ادارو د یو شمیر کمپنو په مرستو سره جوړ کړی و.
د دې غونډې یو مقصد دلته د آی ټی ماهرانو او کمپنیانو ته په پاکستان کې د کمپیوټر په میدان کې روان پرمختګونه ښکاره کول وو. بل د هغه ځای د ځوانانو د دې ځای د کمپنو سره اړیکې جوړول وو. د آی ټی لپاره کوم ماحول چې دلته جوړ دی، موږ غواړو هغه پاکستان کې هم پرمختګ وکړي، ځکه چې آی ټی د پاکستان غوندې هیواد د ډیرو ستونزو حل کولو کې مرسته کولی شي.
دستوري کې د سلو نه زیات ډیجیټل کاروباري پلان لرونکي پاکستانی وګړو د سیلیکون ویلی کمپیوټر او آی ټی ماهرانو سره خپل کاروباري پلانونه شریک کړل. د انوایس میټ په نوم یو اپلیکیشن جوړونکي سلمان احمد وای چې دا سی راز غونډې د سیلیکون ویلی او د پاکستان په آی ټی سیکټر کې کارکونکو ترمنځ د پل کردار لري.
یہ ایونٹس ہم اگر صرف ان کو
دا سی غونډه تا یوازې د خرص د یو منډه پټوګه کتل نه دی پکار. دا زمونږ غونډې نوی ډیجیټل روزګارونو لپاره نورې مهمه ګټې لري چې د آی ټی د میدان مختلفو عناصرو لکه ګاک، ممکنه شریکان او پنګه چونکو سره په یو ځای ملاقات وشي او نظرونه شریک شي.
اوس کې بعد پټنشل پارټنرز هم یا انویسټرز هم
غونډه کې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ لسکسی زپلاوی د آی ټی په میدان کې په مختلفو مدونو کې د سیلیکون ویلی وو کمپنو سره معاهده هم لاسلیک کړي.
یو مقصد دا دی چې دا خلک چې کم دی هلته پاکستان ته، خاص کر زموږ صوبې ته دی شي او هلته دی دا انفارمیشن ټیکنالوژي فیلډ کې چې کم هم لیټیسټ دنیا کې کارونه کېږي لګا دي چې آدمی هلته هم انټروډیوس کړو. دوهم مقصد دا و چې ګورننس دې موږ څنګه د آی ټی استعمال سره امپروو کړو. دریم مقصد دا و چې کوم کی پی کې انکیوبیشن سنټر سٹارټ کړی دی، سٹارټ اپ مو سٹارټ کړی دی، ٹھیک شو، آی ٹی گریجویټس دی هغه بعد کې سٹارټ اپ کړی شي، هغه مو څنګه انټرنیشنل مارکیټ سره لینک کو
دی دستوری ته سرمایه کارو تر څنګه په سیلیکون ویلی کې د مختلفو کمپنیو سره کار کوونکو پاکستانی وګړي هم را بللې شوې وو چې په پاکستان کې د ځوانانو ډیجیټل کاروباري پلانونو کې د هغه راهنمایي وکړي.
دلته چې زکار کوم کمپنی دا په سیلیکون ویلی کې دغه نوم دی براډ کام، او هغه د دنیا نمبر 1 سیمی کنډکټر کمپنی ده. سیمی کنډکټر چې دغه سیلیکون چپس جوړي، ټول خلکو آی فون یوز کوي، نو پوره دنیا کې سونه چپس کې آی فونز دي، هغه زموږ کمپنی جوړي. هغه کې از مشین لرننګ اور آرټیفیشل انټیلیجنس ایز ا سینیئر ډایریکټر کار کوم، اور دلته څه ذکر راوستو یم کانفرنس ته چې زه راشم، خلکو سره ملاو شوم، اور خلکو ته گائیډنس ورکوم، مینټرنګ ورکوم.
رابعه داود د امریکای په سیلز فورس نومي کمپنی کې کار کوي، وای چې په پاکستان کې ځوانان باید د تخنیکی صنعت په برخه کې خپل مهارتونه ګړندي کړي.
موږ د انټرنیټ په وخت کې ژوند کوو، کولای شو چې په لینکډین یا په فیسبوک ته تخنیکی صنعت ماهرانو سره خپل پلانونه شریک کړو. موږ دلته نن ولیدل چې د آی ټی په میدان کې ډیر شې سرمایه کار او کمپنۍ د نوي استعدادونو سره د اړیکو جوړولو لپاره څومره لیواله دي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان د خپل ویډیو پیغام لالارې دا پاکستان په آی ټی سیکټر کې سرمایه کارو ته پانګیا چولو بلنې ورکړي.
د ټایم از رایپ د پاکستان او امریکای ترمنځ د ټکنالوژي په میدان کې د پیاوړو اړیکو جوړولو لپاره دا سازگار وخت دی. امریکا مرستو کولو ته چمتو ده، او موږ د آی ټی په میدان کې د همکارۍ او خپل خدمات وړاندې کولو ته دا د پاکستان لپاره د ډیجیټل بیدارۍ شیبه ده.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د آبادۍ په لحاظ پنځم لوی هیواد دی، او د آبادۍ سلور شپېته سلنه د دیرشو کالونه کم عمر لرونکي ځوانان دي. نړۍ کولی شي چې د دغه ځوانانو استعدادونه په کار راولي. راشد خټک، وی وی ډیوا، سان فرانسیسکو.
درنو اردوونکو، اوس یو بل پرپور راپور لرو چې د سنسر څخه جوړ روبوټ په کارولو سره فلمونه او اعلانونه څنګه جوړیږي، او دغه اسانتیا د کوم وخت راهیسې اوس خلک کاروي. د وایس اف امریکا دینا میچل رپورټ دته زموږ همکاره کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
زما سره دا یو ټیبلیټ دی او دا یو سټیک، د دې د لارې زه کیمرا استعمالوم. دا سلیکه چې څنګه پلاس کیمرا استعمالیږي،
د حرکت کنټرولونکي روبوټس د لسیزو راهیسې د فلم جوړولو لپاره استعمالیږي، خو پوهان وایي په استعمال کې د اسانتیا نه لرلو په وجه ډیر مشهور نه دي.
نو زموږ هدف دا و چې دا بدل کړو، او څومره هم چې ممکن وي ساده او د استعمال لپاره اسانه کړو.
سیوسو په ټیکساس کې د روبوټ جوړونکو یو کمپنۍ ده چې د سینما لپاره روبوټونه جوړوي.
د فلم ډایرکټر کولی شي وایي زه کیمرا دلته غواړم او زه کیمرا هلته غواړم، نو ځکه موږ د ډایرکټر په لاس کې کنټرول ورکړی چې څنګه هغه وایي لاس ته پورته کړي، نو کیمرا به د لاس حرکت په سی ورزي.
د سیوسو سینما روبوټ لاس د موټر جوړولو روبوټونو د لاسو په ډول دی چې ډېر قوي وي. د کمپنۍ وینا ده چې د دې ځانګړتیا دا ده چې دا د سنسرو او د اکسلرومیټرو ځا ترتیب سوی ده چې کیمرا په استعمال کې اسانه او ګړندۍ کوي. دا د اکشن فلمونو جوړولو کې زیاته مهمه ده، چرته چې یو شاٹ سو ځله ریکارډولو ته اړتیا وي.
تاسو به په فلم کې لیدلی وي چې یو څوک دیوال مات کړي او راتیر شي، نو دوی اول د دیوال ماتبولو شاٹ ریکارډ کړي، او بیا هم په بل شاٹ کې یو څوک د هغه دیوال نه راټوپ کړي. دوی دا داسې ښکار کوي لکه چې په یو وخت کې دیوال ماتوي او ټوپ هم وهي.
د سینما روبوټکس ماهر جاف لینن چې د پخوانی کمپنۍ د ساينس فیکشن تھریلر گریویټی لپاره روبوټونه استعمال کړي وو، وایي سیسو ټیکنالوژي تجربه نور هم اسانوي.
یو تن چې په سړک باندې ویډیو گیم کوي هغه کولی شي چې د دې روبوټ نه کار واخلي، چې دا یو ډیره ښه خبره ده. نو دوی یقینا دا د ټولو لپاره جوړ کړی دی، او دا شیان اوس ډیر استعمالیږي.
د روبوټکس په مرسته جوړېدونکي فلمونه نور هم کوي او په رښتیا نظر راځي.
یا
پختونخوا په ډېرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي. د پولیو مخنیوي ویکسین بې ضرر دي. تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مه راځئ، خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکړئ او د ټول عمري مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ.
درنو قدر من اردن کو لملتیا مو مننه اپ دی برخه کې یو بل راپور د سره شریکو چې په پاکستان کې د غیر دولتي ادارو په خپل راپورونه کې ویلي دي چې په اکثرو کلیوالو سیمو کې خلک د پاکستان آی ډی کارتونه یا شناختی کارتونه نه لري او له همدې عمله دوی نشي کولای چې د یو شمیر مالی مرستو او پروګرامونو څخه ګټه واخلي. او دا ستونزه په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې هم زیاته ده چې په دې اړه د وایس اف امریکا ډی بی خبریال فریش نواری یو ویډیو راپور استولای.
څېړونکي وایي په هیواد کې د ګڼ شمېر ښځو لخوا کامې شناختی کارډونو یا این آی سی نه لرلو د لاسه ښځې په ملکي کچ په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي توګه پرمختګ کې خپل کردار نشي لوبولی او د تعلیم، روغتیا او نورو اسانتیاو نه نشي مستفید کیدی. دوی تر مخه په ملکي کچ او خیبر پښتونخوا کې دا وخت ډېرې داسې پروژې او پروګرامونه پیل کړای شوې چې هغې نه د شناختی کارډ لرلو په وجه استفاده کیدی شي.
دغه شروع کو نو اوس کوم ځان دغه نشته آی ډی کارت نشته دغه خاندان دغه فیملی او هغه ایون ریاست شهري نه دا هغه ته خو کوم دغه مرسته نشه ملاوي دي او دا سي کوم دي کړه لکه نور مالی امدادونه کیږي خاص پروګرام دی یا سلاس نور کوم پروګرامونه حکومتي سطح باندې شروع دي دغه لپاره لازم خبره ده چې تاسو د دې ملک شهريت او د دې ملک آی ډی کارت تاسو سره موجود وي.
په پاکستان کې د یو غیر دولتي ادارې جی ڈی ای اے د 2019 کال د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې څو شل لکو پورې داسې خزشته چې هغوی سره شنختی کارډونه یا این آی سی نشته. ډاکټر ظفر خان وایي د خزو لخوا کامی شنختی کارډونه نه جوړولو کې سړی لوی خند دي او په ځینې ځایونو کې شنختی کارډ جوړولو مرکزونه لري جوړ کړای شوی دي.
زه دا خبره ډیره ضروری ګڼم چې د خزو سیاسي پرمختګ د پاره دا انتهایی ضروری خبره ده چې دا زمنګ الیکشن کمیشن او زمنګ نادرا چې کوم د کنه دا خبر انشور کی په دې قوانی کارو کی په اودا سي پالیسي راوړي چې په زیاتره تعداد کې بلکې ټول زنانا چې کوم دي چې هغه عمر د 30 کالو نه سیوا ده چې اخري سره چې کوم ده کنه د پاکستان یا زمنګ د ریاست چې کوم ده د آی ډی کارت چې کوم ده هغه هغه سره موجوده چې هغه خپل سیاسي پر مختګ د پاره چې کوم ده او ټواچ او تودريږي هم.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن د یو راپورټ تر مخه د هیواد په یو تیازې لوکي د خزو ريجستره وټونه د نارینه او په پرتل لس فیصد کم دي. د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه په شریکه د نادری چارواکو سره یو مهم پیل کړای چې زیاتره خزو ووټ ريجستریشن وشي او دوی خپل رائے وکاروي.
یو مسلسل تقریبا په مختلفو یونیورسيټو کې کالجونو کې په ګورنمنت هایر سیکنډ ګرلز هایر سیکنډري سکولز کې د جزیره کو د زنا نو د دغه لپاره is turn out is ke izafi da para banga da zai pa zai bande da muhim chalawle de aw da de sara sara zanano ta chekam da khas kar da de shanahati card chekam issue razi chalaka kabza ke nahi jul shwi da ghi poja bande ai da takleef ho aghi da param ye khususi muhim da shanahati card da jodawle da para aga da 2017 na jod kade shwi ho
sidun ki wai ka sumra de shmer ki khazi kamish shanahati card na jod kadi aw da khpulo gutuno indiraj jodi no dui ba na وازی دینه مالی غټی پور تکړی ولی د هیواد په سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې به هم خپل کردار ولوبوي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
درنو قدر من اوردم کو در دبی روانه خبرونه پراتونکو سور شیبو کې پای ترسي کې د دې خبرونه کوربا مجاهد جواد پروډوسر عبد حسین او په تخنیک کې پیټ واسکو نه هم مننه کول تاسو ته اجازه ورکړو تاسو په ویلا سپارو ډوډ ډوډ خوشاله اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونه او